یو استودیو غرمنی خبری خبر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او پروانه یو ساته خبری خبرونه کار کله کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ پر مخوړي پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع داده چې ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو د چاري به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. په دې اړه راپور لرو، خو د راپور تر خبرېدو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په تخار کې دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. ایران رسنۍ وایي چې دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په ټویټر کې لیکلي، د امریکایي استازو او د طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د مرکزي ټیم مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې دغه مذاکرې به بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. په تخار کې د دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهرک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوې دي. والي عبدالحی شفق ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 3000 کورنۍ یوازې له بهرک ولسوالی بې ځایه سوې.
څه باندې 3000 کورنۍ له بهرک راغلي. موږ ورته کمپ برابر کړی دی. روغتیا ریاست، سری میاشتې او نور ادارو هلته فعال ډلې ګمارلي. ډاکټران یې فعال کړي، دارو درمل یې ور وړي، خیمې او نور مواد یې ور برابر کړي دي.
په تخار کې ډېر کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د مرکز طالقان په بیلابیلو برخو کې شپې ورځې سبا کوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي د وسلولو حمله تاییدوي، خو د زیان په اړه یې څه نه وایي.
هلته مخالفینو حمله کړې ده، جګړه شوې ده. نو اوس پورې دقیق معلومات له معلوم نه دي چې مرکزیار له کومې خواته اوښتي.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پوهېدا کړی دی چې په دې حمله کې 50 عسکر وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په تلوکان سیمه کې د پیروزو پر پوستا تیر شپه د وسلولو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو ټپي دی. د کندهار امنیه قومندانۍ سیکرټر قسیم آزاد وایي چې په دغه حمله کې 4 وسلول طالبان هم وژل سوي او د شریف په نوم د یو قومندان په ګډون 15 ټپیان سوي دي. دغه راستي شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په شمول سیمه کې د پوستي لاش پښ سره راغلي میلمه پولیسو ته په خړو کې نشي مواد ورکړي او بیا یې ډز ور باندې کړی دي. یوې امنیتی سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې قومندان او درې پولیس ته پنسوي آشپز او بریټ کوون کینی ول سی وی دي. وسلول طالبانو د ورستوي دوه پیښو په اړه تر اوسه تفسیر نه دا کړی. د خوست چارواکي وایي چې د ګوربوز ولسوالۍ په خوانی امنیت قومندان قدیر الله د ګوربوز د وسنی ولسوال عبدالحی زادزی له کورنۍ سره په یو شخصي شخړه کې ووژل سو. په دې شخړه کې چې نن سوې ده، د پخواني امنیت قومندان یو ساتونکی ټپي سوی دی. د خوست امنیتي چارواکو پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري چې تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا ویستلا او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. چین، روسیې او د امریکا متحدانو، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي له ایران سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي دغه تړون ته به ژمن پاتې سي. د ایران صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیوالې ټولنې د دې جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عادل عبدالمهدي د شنبې په ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یوه هیئت سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د هیئت دغه ورځ د ایران له ولسمشر برهم صالح سره کتلې دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیئت ته ویلي هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو ځلې هڅه کړې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامي ساحه کې وکتل. دا هغه ساحه ده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر کرښه دواړو مشرانو لاسونه سره ورکړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا قلمرو ته څو ګامه واخیستل. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا پر خاوره ګام ږدي. دواړو مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او داور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښود چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ترامپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ او زما لپاره د ویاړ ځای دی چې دلته یم. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تر اوسه دوه ځلې په خپلو کې سره کتلي سو. لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې وهڅول سي او د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. دوی وایي تر ویجاړوونکي سیلاب وروسته د استوګنې د شپږو ساحو لارې بندې سوي چې له کبله یې سلګونو کسان له سیمې څخه ایستل سوي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو 3500 کسان ټپیان کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. کواړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمشران بخش عمده برنامه سول توسط وزارت دولت در امور سول که دائمی در درب چه پیش بوده میشه.
د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی و پمدیل د سیاسی چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیږو.
سولی علی شورا لبد مرغه چه پخپل چارو که پاتر اغلا دیر مخکلا نرد آغا سپر مختق هیل چور تخکدلی یا محدودیتونه یا د بودجی محدودیت یا امدارنگا.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې میشت کوچان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي. همداشان اوري چې د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي دي. د روانې خبرونې دوهمه نیمایي نور بسته اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري او رازو د خبرونی لومړی مطلب ته ارګوي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادي رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې په عالی شورا کې اصلاحات راځي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د رهبرۍ پلاوی غړی وایي چې د سولې عالی شورا کارونه په تعطل کې دي او دغه شورا له تیرو اوو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه لري. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د سولې شورا پر ځای د افغان سولې د بهیر چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له لوی جرګې له وړاندیزونو سره سم د سولې عالي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. هغه وایي تاسو په جریان کې چې د سولې په مشرتي لوی جرګه کې د سولې په شلي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی و. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو دا چې اصلاحاتي څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د سولې علي شورا شاوخوا وبخی د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د واک په محل لوی جرګې د شپاړسو استازو په وړاندې رامنځته سو چې له شپېتو زیات غړي لري. تر ډیره په دغه جرګه کې شورا کې پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران، پخوانی قوماندانان او هغه کسان شامل دي چې له طالبانو سره پخوا په جګړه کې ښکېل وو. د چارو کارپوهان وایي چې د متجانس جوړښت د زیاتو غړیو په درلودلو سره دغه شورا ونه توانېده چې په تیرو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د دغه شورا د رهبري پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یوه غونډه هم نه درلوده.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه یې د لغوې اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې عالي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالېږي او ګنا هم.
بله اکرم صاحب
ډیره مننه. افغان صاحب، تیره ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبرې هم پیل شوې دي، دغه ناس نوي جزئیات اتسه دي.
بلې، د تیر په شان دغه غونډه په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو اصله والو طالبانو ویلي دي چې ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دغه خروان دي او وروسته بیا جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې د پروګرامونو هم د چارې بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري مخ اوړل کیږي. دغه وزارت نوې رامنځته شوې ده چې د افغان ولسمشر پوخانه د دفتر رئیس سلام رحیمی مسؤلیت پر غاړه لري. پام دې مسله کې پاتې کیږي د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته شي. د دغه کارپوهانو لړل خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې لټړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل شي. له خغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې سولې علي شورا د کارونو د موثریت د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د سولې لپاره چې منځګړی نهاد وسی دا باید ښه وسی، یعنی به طرف باید وسی. د سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپلو چارو کې پاتې راغله، ډېر مخکې لا نه راغله، هغه پرمختګ هیله چور څخه کېدلې، یا محدودیتونه، یا د بودیجې محدودیت، یا همدارنګه نور مسایل، سیاسي ملاحظې، سیاسي ګمارنې وي. د سولې علي شورا په درشل کې، خصوصا د شورا په اعضاو کې، د دې به چې خپل چارو کې ناکام راغله. د دولت په چارو کې د سولې لپاره وزارت دا باید یو بنسټ شي، او دا سر بنسټ په توګه تعریف شي تر څو د سولې لپاره هم جانبه کار وکړي، چې هم تحقیق وکړي، هم مذاکرې لپاره آمادګي وکړي، او هم مخالفینو سره د مختلفو ګروپونو سره د حلقاتو د سر تماسونو نیولو لپاره یو کمیټه وټاکي. زه فکر کوم چې په د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا کې یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. اما بیا هم یو نقص پاتې کیږي، هغه دا چې بیا هم دغه د سولې وزارت به یو دولتي نهاد وي، او ممکن طالبان او مخالفین د دولتي نهاد سره د خبرو اترو لپاره د زړه خنه کوي، خصوصا هغه څوک چې هغه په جګړه کې دی او جګړه کې ښکېل دي. ولی په هر حال که چېرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونو لپاره همدارنګ د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف کېدل شي.
دوه تشکیلات وس موازی مخکزي، هم د دولت په چارو کې د سولې وزارت، هم د سولې عالی شورا، دغه یو ډول ستونزه نه رامنځته کوي د سولې د بهیر په وړاندې؟
د سولې عالی شورا که چیرته یو مشورتي همدارنګ دولت ته د سولې په چارو کې د مشورې ورکولو په توګه باندې، او یا که ووایو د مذاکرات ټیم په توګه باندې تعریف شي، دا به ښه روسي. او د سولې هغه د سولې دارالانشا اجرایوي کار په د سولې د چارو وزارت ته وسپارل شي. دغه وخت کې دغه دوه مهم وظایف باید سره جدا شي، یعنی اجرایوي کارونه او تخنیکی کارونه چې دي هغه باید د سولې چارو وزارت ته وسپارل شي، تر څو د لوجستیک مسایل نه تاسو ونیسي، همدارنګ نور هغه مسایل چې هغه په تخنیکی او په مالی چارو پورې اړه لري، دا باید د سولې په چارو کې دارالانشا مهم رکن باندې دولت د چارو د سولې په چارو کې دولت وزارت ته وسپارل شي. ولی که چیرې وظایف تفکیک نشي، ولی د وظایف تفکیک لر نشي، زه فکر کوم دوه موازي حرکتونه بل اخره مشکل دی، او د نشي کولای چې یو مطلوب تعریف راوړي. ښه خبره به دا وسی چې د دوه ادرسونه خپل تشکیل او خپل وظایف سره بیل کړي، بل اخره د بیل تعریف او د بیل تشکیل نه په نمدولو سره باید یو د بل متفهم وسی.
د چارو کارپو سید خالد سادات چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وخت په کابل کې 12 بجې او 14 دقیقې شوې. درن دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. میر رحمان رحماني د دغه جرګې رئیس د اکثریت رایو په ګټلو سره وتوانید. له دې وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره کیږي. دا چې نن دغه انتخابات تر سره کیږي کنه، چا چا ورته د لومړی مرستیالې لپاره هم درځ، د دوهم مرستیالې لپاره چا چا ځانونه نوماندان کړی دي، دا موضوع اجمل تورمان تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې ده. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
bale اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات کیږي. درې ډلو کې کسانو ځانونه کاندید کړي دي، د منشیپټوب لپاره لومړی مرستیالۍ او دویم مرستیالۍ لپاره. د منشیپټوب لپاره عبد الله محمدي، اسد الله شهباز، صدف کریمی او سید اعظم کبرزئی دوی ځانونه کاندید کړي دي. د لومړی معاونیت لپاره کمال صافی، عالم سعی او نجیب الله ناصر دوی ځان کاندید کړي، او د دوهم معاونیت لپاره هم عبدالرحمن وردک او رقیه نایل دوی ځان کاندید کړي. دا په لاسه حال کې د لکه څنګه تاسو ویل، تیر ورځ ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. د خان محمد وردک تر منځ او د میر رحمان رحماني تر منځ، چې میر رحمان رحماني زیات رای راوړي او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب.
یعنی د دغه خلکو د لپاره د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره هم د انتخابات نن پای ترسره
او وسته کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي، دوی د وینا په حال کې دي. تل وکیلانو تخپل وینا او پلانونه او دا شانت شي کې یو تریه ورسته به انتخابات تر سره شي او معلوم شي چې څوک کومه کرسي تلاره پیدا کوي که څنګه.
ډیره زیاته مننه. او اوس به هم څو لاند اقتصادي خبرونه وورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
د افغانستان د صنایعو او صادراتو د پراختیا اداره وی ټاکل شوی چې پراتلونکو دوه اونیو کې د وی د لیزون لارې تازه میوه بهرنۍ هوادونو ته صادر شي. دغه ادارې رئیس میر زمان پوپل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا میوه به اروپایي هوادونو او متحده عربی امارات ته د وی د لیز لارې صادریږي. نوموړي دغه شان ویل ټاکل شوی زر ټنه هندوانه هم د ځمکې لارې آذربایجان هوا ته صادر شي.
قرار است که تایمیسه یک هفته آینده یا دو هفته آینده ما دیگه محموله تربوز هم دیگه میواجات هم دیگه میواجات از طریق دلی دوایی رو میکنیم با سوره اروپایی و دبای و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو و چی داره. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید یک هزار تن دیگه روان کنیم.
د نوموړي په خبره تیر ورځ هم څلوېخت ټنه هندوانه نوموړي هویت ته صادر شوې ده. د کاپیسا ولایت د کرنې رئیس وایي چې دغه ولایت د غنمو، ګیلاسو او شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. همین حبیب نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه زیاتوالي سلنه مشخصه نه کړه، خو د زیاتوالي د لامل په اړه یې وویل چې سم مدیریت او پرله پسې وروښتونه لاملونه ښودل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د کر لپاره هم په کروندګرو د زعفرانو پیاز ویشل شوي دي. د ښاغلي حبیب په خبره د زعفرانو د دغه ولایت د کروندرو په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول لوبولې ده. او نن د کابل په شاهزاده سړک کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه پد دیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او پنځه اویا پولای، یو سرلنګ پاوند یو سلو یو افغانۍ او شل پولای، و ایرو یو نوی افغانۍ او پنځوس پولای، او سعودي ریال یو ویش افغانۍ او پنځه دېرش پولا، زر ایرانی تومنه شپږ افغانۍ او لس پولا، او زر پاکستانی کلداری پنځه سو اته افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدنه دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبول شي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. په خوست کې میش کوچان وای چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. دوی جتوی حکومتي ادارې په شان چې ځای اوسیدونکو ته پاملرنه لري، د کوچانو ستونزو او غوښتنو ته توجه نه دا کړي. په دې اړه نور حال نجیب الله علي خیل وړاندې کوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې لګان ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې د ځایي قومونو په پرتله د دوی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم حکومتي ادارې ورسره لازم مرستې نه کوي. د مرزا جان سلطان خیل په نوم د کوچیانو یو مشر آزادۍ راډیو ته وویل چې
کوم کوچان چې جایی دي، یغو کوم ځمکه چې دي، هغه لال می دي، نه څا لري، نه سربان لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منډې کې ته یو کلینیک راغلی ده، یا شلو یا د پنځلسو نفرو د ورځې ظرفیت به لري. یغه تا سل یو نیم سل تر دوه سوه پرې نفر یو ورځې راځي. کپینزلو سکسو ته دوايي ورکي د غنور ټول بیرته جي واپس په دې باندې موګه بسینه نه کی.
د حکومت خان پلوم د کوچیانو یو بل کرام وای د دوی خلک هاته د ژوند لمړنۍ یوړتیا او تلاس رسای نه لري.
ډیر بیرته پاتې سیمه د موګه کوچیانو د سار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړي سر په یو ډاکټر راغلی د پینځه ګولې سره پرتی دي یو ورځ درې زره کسان ور دي تس دي او بیرته تس را دي.
د حبیب الله خیبر پنوم د کوچیانو د ځوانانو د ویټولنې مشر وای دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري.
کوچیان د نورو قومونو په پرتله زیات ستونزو مشکلاتو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه نورو اداراتو کې دوی غږ نه اوریدل کیږي.
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړ شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی اماره په حساب کې تعلیم د پاره زمینی ورته برابر شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دا ده.
بلورته د خو سیمه ایز چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته په انډوریز ډول د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري. د خوست والی ویان طالب منګل ویل چې ولایتي اداره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي.
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پوهنې، کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپلو ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او په دې ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي.
په خوست کې مېش کوچیان د باغ ترزیو علي شیرو لکنو او د ګربز په ځینې سیمو کې پولیسو سره پراته دي. د خوست هغه ځای قومونه چې کوچیان ورسره په گاون کې اوسېږي یو بل سره د ځمکو او سرزایونو پر سر دعوی او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوي، خو افغان حکومت نه دی توانېدلی چې دا دعوی او لانجې په اساسي ډول حل او فصل کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د آتش پیتو خونځي او تړلې دروازې د زکونکو پر مخ خلاص شوې. دوی وایي چې د خونځي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وي چې مخکې وسلوالو طالبانو تړلې وي او له دې وروسته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل شوې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پېته د نجونو هغه شونځي چې د تیر جرلس او نیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وی خلاصې کړې دي. د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې یادې شونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړې. منصور وایي په دغه شونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي.
نو قومی مشران په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه. هر حرکت باندې موږ کمیټه لري چې هغه د ولسی حمایت کمیټه ده. په دې کې موږ بعضې با نفوذه کسان هم ځای کړل او د دې یو بند نظافه ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره د اطخواهي وکړي، کمپاین وکړي تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي. خوش بختانه موږ نه کولای شو د دې رسمي موافقه د مخې نه موږ خپل ښوونځي په بعضو سیمو کې تر نهه مسنفه پورې شي او په بعضو سیمو کې تر شپږمه پورې شي دي.
نوموړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د غلطه اوسې یوازې له لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې بیا تر نم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه ورکړې څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي. د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان شار په لوري پروتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړي. دوی د پوهنې د ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې یاد ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي. د دې لړلې مسعود سبزي او سلی ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل.
دنګوسی دی خطروسی د عمل جامه نه دا غوښتي. دنګوسی دی عملی جامه دی په دې معنی چې موږ عمل نه وینو چې کوچنی خواندې موږ عملی مکتب ته لاړ شي او دغه د پاره منظم او فوز وي او منظم کتابونه ورته ورسېږي. دغه د عمل راته
خوشحالي زیری دی. زه خپله خوشحاله کېږم چې د ښځو په اړه څومره سهولتونه هلته ایجاد شیده. لوی افتخار دی نه تنها د ما لپاره بلکې ډېرو نورو مېرمنو حتی د ولایت په کچه باندې.
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي. څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې نجونو ته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې رئیسې د جګړې ډګر په کښې کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په دې ورځپاڼو کې کوم مهم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. معاصرې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کېږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربند هم اعلان سي خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره دا ستونزه هم حل سي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په درکولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې تمه ښودلې ده چې د قطر اووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي باید په افغانستان معامله ونه سي، هرومرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه نو لازمه ده چې د ادارې پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د ادارې پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې په استازو بې باوره سي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل د دوی حد ساده ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. تفصیل له ناجی ساپی اوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیرگی ده تاوتریخوالی لعمله لمیره څخه تفریق ته اړه شوې ده. هغه وایي ډېره هڅه یې وکړه څو دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره شي، خو په وینا یې د میړه کورنۍ د ستونزې د هواري لپاره زړه ښه نه کړ.
البته کوشش کړی مستری
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محاکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محاکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2890 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2900 ته جګېږي، او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغه 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي، او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي.